احمد سپ تاسو ستړي مشه دا سجرړو د دې صد د خبرونه دا وريدونکې هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن څرګندونې لرو چې وایي د افغانستان د مسلې په اړه له خپلو متحدانو سره په مشوره دی او جرمني په افغان چارو کې د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د سمدستي اور کم اجاق وکړ. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک مسون مشي لشکي له خوا وغوښتل چې د سولې خبرو ته ور وګرځي او د چیوه هیوادو مشانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل: د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي ښکېلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
تاوتریخوالی ډیر زیات دی او د افغانانو په مشرۍ خبرو کې ډیر پرمختګ ته اړتیا ده، ځکه هم زه ټولې خواوې دې ته هڅوم چې د سولې لاره غوره کړي. تاوتریخوالی باید راکم شي.
د امریکا متحده ایالاتونه باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړۍ نیټې خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. شغل آستن د جمعې په ورځ خبري غونډې ته دا هم وویل چې د می میاشتې د لومړۍ نیټې ژمنې ته یې پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیکه توګه ارزوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک مسون مشي په خپل ټویټر لیکلی تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته له دې چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. اغلی شهرزاد اکبر زیاته کړه چې دا جګړه افغانستان ته ډېره ګرانه تمامه شوې چې باید له هرې شیبې او هرې ورځې د ګډې حل لارې د موندلو لپاره استفاده وشي. د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د جنوري له 8 په دوحه کې دی، خو له څو مقدماتي ناسو پرته له طالبانو سره خبرې ځنډېدلې دي. تاسو د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني یا سینټ کام مشر جنرال کینت مکینزی ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. د جیوه یا د وو لویو اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندې کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیوه سرمشیزه د بریتانیا په کوربه توب وشوه. ګډونوالو پکې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 4 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه. د جرمني سرتیاسمې انګلا مرکل دې سرمشیزې ته وویل کورونا وبا به تر هغو ماته نشي چې ټوله نړۍ نوې واکسین شوي. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه او 4.5 لک کسان د کورونا له لاسه مړه شوي، خو د ټولو مثبتو پیښو شمیر 110 میلیونه او 5.5 لک ته رسېدلی. د کرملن د منتقد الکسی نوالنی د استیناف غوښتنې لپاره به نن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. نوالنی تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې ازادي شرایط تر پښو لاندې کړي دي. پرده دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیری یې تور پورې کړی دی. نوالنی تیره میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي پرده لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لږ تر لږه 10 تنه مظاهرچیان بندیان کړي دي. لسګونه مظاهرچیانو چې پکې د مخالف ګوندونو غړي او مدني فعالان شامل و پرون غوښتل د پارلمان د ودانۍ مخ ته پر لته وهي. پولیسو دا کسان دې کار ته پرې نه ښودل او له دې ډلې لږ تر لږه 10 تنه ونیول. د موترزونو د تحسن خیمه هم ورړنګ کړه. فعالان په ګرجستان کې د تیر اکتوبر پارلماني ټاکنو او روان سیاسي کړکیچ پر ضد راپورته شوي دي. مخالفین په هغو ټاکنو کې د درغلیو شکایتونه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لشتر لژه 15 پاکستانی ملیشیا سرتیرو د وژلو خبر ورکړي. یو امنیتي مسول پرته له دې چې خپل نوم واخلي د پنځشنبه په ماښام وویل چې یو ملیشیا په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال وشل شو او یو ټپي شو. تر دې مخکې د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د کاهان په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشیاو څلور سرتیري ووژل شول. کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. په بلوچستان کې بلتون غوښتونکي بلوچان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد بریدونه کوي. نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پیل شي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمېر نور افغان لوبغاړي په دې شلو ورځو سیالیو کې د بېلابېلو ټیمونو لخوا لوبی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
یو شمېر افغان لوبغاړي انتخاب شوي چې په بهرنیو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ګټور تمامېدلی شي او په عین حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم مثبت تاثیرات اچولی شي.
د پاکستان د غوره لیګ پیل لوبې ماښام په 2 بجو کېږي چې پکې کراچۍ ګینګز او کوېټه گلیڈ ڈیٹرز مخامخ کیشه. په کراچۍ کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبی شي. سبا به د راشد خان د ټیم لاهور قلندر او د مجیب الرحمن د ټیم پشاور زلمی لوبوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:09 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره د سلام مشورې خبر ورکړ او د جرمني سرتیاسې د دې هرکلی وکړ.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine neue Bewertung.
زید پدې واقعیت خوشاله یم چې د امریکا ادارې د افغانستان د سولې د پروسې بیا کتنه پیل کړې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغان سولې په ارتباط د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په کابل کې توند خبرګون پارولای. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا موضوع څېړل شوی چې له طالبانو سره څرنګه چلند وشي. یو شمېر نور مطالب هم تر 9 بجو لا ازادي راډیو اورېدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن له ناټو او نورو متحدانو سره د افغانستان په اړه سلام مشورو ته ژمن دی. جو بایدن بیګا د مونیخ امنیتی کانفرنس د وینا پر مهال دا خبره وکړه او په دې غونډه کې د کوربه هیواد جرمني سر اعظم انګلا مرکل د جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون ته بیا کتنه کوي. او میرمن مرکل زیاته کړه چې برلین په افغانستان کې له ډیموکراتیک سولې ځواک سره د مرستې لپاره د اوږدې مودې په مخه پاتې دو ته چمتو دی. سفی الله سنګزی راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه هوډ یادونه وکړه چې افغان جګړه باید پای ته ورسول شي. ولسمشر بایدن چې د مونیخ امنیتی کانفرنس ته په آنلاین بڼه خبرې کولې د ګډو ګواښونو په وړاندې د امریکا او اروپا په غښتلې همکارۍ او ملګرتیا ټینګار وکړ. هغه د القاعدې په وړاندې د 10 کاله مخکې ګډ ائتلاف یادونه وکړه او وی ویل په افغانستان کې د راتلونکي مزال په اړه هم له نږدې سلام مشورې کوي.
To fight Al Qaeda.
تاسو متحدین له موږ سره یو ځای شوي چې له القاعده سره مبارزه وکړو. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د راتلونکي مزال په اړه له ناتو متحدینو او ملګرو سره له نږدې سلام مشورو ته متحد دي. زما اداره په کلکه له رواني ډیپلوماتیکي پروسې ملاتړ کوي څو دا جګړه چې 6 کالې په پوره کېدو دی پای ته ورسوي. موږ متحده پاتې کیږو چې ډاډ بنه کړو افغانستان بیا هیڅکله په امریکا متحده ایالاتونو زموږ ملګرو او زموږ د ګټو پر ضد د ترهګریزو بریدونو لپاره ځای ورنکړي.
په امریکا کې د نوې ادارې پر اطلو سره د امریکا طالبانو د 2000 کال د فبروري د هغه تړون د بیا کتنې ژمنه شوې چې د افغانستان د نږدې 6 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لږ تر لږه د امریکا لپاره هیلي زیاتې کړې وي. امریکا به د بیا کتنې په دې پروسه کې دا ارزوي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي کنه. امریکایي چارواکو که څه هم لا دا بیا کتنه نه ده تمامه کړې خو وارد مخه یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي طالبان د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي. دیخوا په اروپا کې د افغانستان په ماموریت کې د امریکا تر ټولو لوی ملګری جرمني بیا د امریکا طالبانو د تړون له بیا کتنې خوښ ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له دې بیا کتنې په هر کلي سربیره ډاډ ورکړ چې جرمني د اوږدې مودې په هدف په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره چمتو ده.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine neue Bewertung.
Zed pade waqiyat khoshala yuma che de Amerika idare de Afghanistan de sole de proste biya katana pail karida. Germany chamto da che de okde model para pa Afghanistan ki patishi kada kar de mamuriyat de barya pa gata tamamigi. Das de mamuriyat che pa Afghanistan ki la demokratik aw solei zawak sara marasta kawi. Watal bayat pade mana nawi che galat zawak ba barlasai momi.
ناټو او امریکا په ګډه په افغانستان کې شاوخوا 12,500 سرتیری لري. له دې ډلې 10,000 د ناټو او 2,500 د امریکا دي. امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري تړون په اساس د همدې تیرې جنوري تر نیمایي د خپلو عسکرو شمیر 2,500 ته راښکته کړ. طالبانو له امریکا غوښتي چې د تړون په اساس تر مې پورې د ټولو عسکرو ایستلو ته ژمنه پاتې شي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن په وینا مو پوره پور کې واورېدل چې د افغان جګړې د پای ته رسېدو هڅې کوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه څرګندونو چې د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د موقتي حکومت په اړه کړي دي د افغانستان د حکومت غبرګون پارولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابلوف خبرې د واقعیتونو خلاف بللې دي. تفصیل د اجمل اند پوراپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو په وروستۍ مرکې کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. زمیر کابلو په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او دا یې د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یوه کلاسیکه حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکې په غبرګون کې خپاره کړې بیان کې د ښاغلي کابلو له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وباله. په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټاکي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د روسیې د ځانګړي استازي په دې هم تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د ویداسي ډلې چې په روسیې کې پرې بندیز لګیدلې نه توجی کیدونکې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلاري او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او که ممکنه وي ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نوموړي د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروبا د فبروري په 13 په خپله اونیزه آنلاین خبري غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیزې غونډې په اړه وویل. ماریا زخاروا وایي موږ باور لرو چې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې، امریکا او چین جمع پاکستان پراخو. موږ همدارنګه له دې سره د ایران د یو ځای کېدو تمه هم لرو. زخاروا مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې د روان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیزه مشورتي غونډه کې چې مسکو د جوړیدو تابعیا لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ویل سره له دې چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی خو دوی ورته ویلي چې که افغان حکومت دې خبرو ته ورشي دوی اړ دي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره وروبولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې څرګندونو چې افغان دولت او طالبان په یوه کچه بللي هم تند غبرګون ښودلې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان دولت د روسیې په شمول له نړۍ سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو تعهداتو ته ژمن یو مسؤل دولت دی. د دوی په وینا له یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پرې بندیز وي او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا هم پرې بندیزونه وي د یو مسؤل دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړې ته بې عیبه او نقصه پابند پاتې شوي دي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو په اړه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د غبرګون راپور اوریده. تمه ده چې روانه اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ماسکو ته لاړ شي. بل لور ته زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د افغان سولې په تړاو د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره وکتل او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم په همدې ارتباط خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو او دا موضوع چړلې ده چې لویدیز به له طالبانو سره له دې وروسته څه کوي. خو اوس بیا هم د سولې په ارتباط د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاحکار وایي د ناټو دفاع وزیرانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ځکه پرېکړه ونه کړه چې افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ نه شي. د حاجی محمد محقق په خبره طالبانو له امریکا سره د شبي هوکړې پر بنسټ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پرېکړه هم ځنډېدلې ده. له کابله راپور لرو.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یا نه وتلو په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو له بې پرېکړې غونډې وروسته اوس د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاحکار وایي ښایي یوه ملاحظه موجوده وي چې د ځواکونو تر وتلو وروسته کومه ګډوډي رامنځته نه سي. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاحکار حاجي محمد محقق د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې ډیر هیله بښونکې نه بولي.
امریکا چې له طالبانو سره هوکړه کړې وه، امریکا ځینې شرایط درلودل چې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، تاوتریخوالی کم کړي او له افغان مرکچي پلاوي سره د سولې رغونکې خبرې مخته یوسي. اوس دوی ملاحظه لري چې طالبانو خپل دا شرایط نه دي عملي کړي، نو ځکه یې د ځواکونو وتلو لپاره پرېکړه نه ده کړې د افغانستان په یوې کورنۍ جګړه کې ښکیل نه شي.
ټاکل شوی و چې د ناټو د دفاع وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي، خو د ناټو سره منشي ینس ستولټنبرګ د دغه غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل په دې اړه بحث وشو خو پریکړه ونه شوه. د نوموړي په خبره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد په وضعیت پورې تړلې خبره ده. ستولټنبرګ دغه شان له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ناټو دا غونډه په آنلاین ډول جوړه سوې وه. د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوې هوکړې بیا کتنه کوي. څو معلومه کړي چې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو او له افغان حکومت سره د بامفهومو خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دغې هوکړې پر بنسټ چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې په دوحه کې لاسلیک سوه، ټول نړیوال ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. طالبانو مخکې تر دې ویلي وو چې له امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغې ډلې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله کم کړی دی. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 میلادي کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 1000 پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. امریکا له طالبانو سره د شوی هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر په تیر جنوري میاشت کې 2500 ته راکم کړ.
نړیوالو چاپی خبرونو دا موضوع څېړلې ده چې لویدیز به له طالبانو سره تر دې وروسته څرنګه چلند کوي. دغه چاپی خبرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي.
وار آن د راکس خبرونه په دې لیکنه خبره کړې چې له طالبانو سره باید څه ډول چلند وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن باید ژر پریکړه وکړي چې له افغانستانه 2500 پاتې پوځیان وباسي او که پریږدي. د تیر کال د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکا باید خپل ټول پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې پورې وباسي، خو د دې په وړاندې طالبانو منلې چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له دولت سره به د سولی خبری پیلوی. وار آن در راکس وای شپش میشتی کیجی چه طالبانو او دولت خبری پیل کری خو پا خبرو که پر مختق نلیدل کیجی او دستی هیز نشه نشته چه افغانستان با در سبات لور تا درومی. خبرونه زیاتوی د سیاسي جوړجاړي په برخه کې له پرمختګ پرته د ځواکونو استل دا خطر لري چې افغانستان نور هم له سقوط او بې ثباتۍ سره مخامخ شي. فارن پالیسی هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې ده. دې خبرونې خپله لیکنه د امریکا د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې په هغه راپور پیل کړې چې د فبروري په درېمه خپره شوه او له افغانستان د می تر لومړۍ نیټې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې احتمالونه اټکل کړي دي. د دې ډلې په راپور کې خبرداری ورکړی شوی چې هغه تروریستي ډلې به بیرته دغه هیواد ته راشي چې د امریکا د 2000 میلادي کال د حملې په نتیجه کې وځپل شوې او یو وار بیا به د 2 یا 3 کلونو په منځ کې پر امریکا برید وکوي. د فارن پالیسی د لیکنی لیکوالان سجن گوهل او ویکتوریا جونز هم د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې د راپور په تایید ویلي په دې صورت کې امریکا په هغه لار پلج دي چې شوروي اتحاد شي او لکه څرنګه چې د شوروي اتحاد د پوځونو وتلو ناورین رامنځته کړ د امریکایي پوځیانو وتل به یې هم رامنځته کړي. د لیکوالو په باور جدي اندېښنې شته چې افغانستان به بیا د 1990 لسیزې په شان د تروریستانو پر ځالو بدل شي خو دا تر ډېره له دې سره تړلې ده چې د ولسمشر بایډن حکومت سږ کال څه ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ له روغې جوړې مخکې د ځواکونو ایستل به د دې سبب شي چې په دې هیواد کې خونړۍ کورنۍ جګړه ونښلي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د موافقې پر اساس په 1989 میلادي کال ووتل. د جنیوا په موافقه کې افغان مجاهدین شامل نه وو نو د شوروي پوځونو له وتلو وروسته جګړې دوام وکړ. د نړۍ د مختلفو هیوادونو سختدریزی افغانستان ته راغلل او په دې هیواد کې د روزنې کمپونه جوړ کړل. اوس هم که د افغانانو ترمنځ له سولې مخکې امریکایي پوځیان ووزي جګړه دوام کوي او نړیوالو تروریستي ډلو ته پناه ځایونه په لاس ورځي.
د خوست ګڼ شاریان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي د لومړنیو توکو بیې بې ساري لوړې شوې دي. خلک یې یو علت کرونا یادوي. چارواکي څه وایي؟ له سیمې یې په دې راپور کې اورو.
اووویشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګډۍ چلوي. ګرد وهلې څیره، زړې جامې او لسی ګډۍ یې د بېوزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خوارۍ ثمره یې 200 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوي چې دی او د ده په څېر ډېر بېوزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسېږي او وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي. خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د ده په څېر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بېانصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمه زیات افغانان د ورځې له $1 کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي پخوا یې هغه توکي چې په پاکستاني روپیو پلورل، اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
هېڅ توپیر نه درغله. مخکې چې مثال مونږ یو شی په 100 شل 100 دیرش کالدورې خرڅولې، اوس هغه مونږ 100 شل 100 دیرش افغانۍ خرڅوو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کالدورو په هغه بیه ورکولو، په افغانۍ په هغه بیه ورکوي، مجبورې چې مونږ یې په هغه بیه خرڅ کړو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رادیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پانګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړوند دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولی. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
د بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما د بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پرېکړو له مخې مدیریت کېږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډ مهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر د پانګې راجلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یوه هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو د جی و او مونیخ امنیتي کانفرنس په سرمشیزو کې له کورونا وبا سره د مبارزې او د واکسین د پلي کېدو لپاره د ګډې ژمنې ډاډ وشوه. د بریتانیا د سر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب د نړۍ د اووه لویو اقتصادي قدرتونو مشرانو جمعه د کورونا د نړیوال واکسیناسیون لپاره د څلورو میلیاردو ډالرو نویو مرستو اعلان وکړ. په دې سره د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره د ټولو مرستو اندازه اووه نیم میلیارد ډالرو ته ورسېده. جزئیات د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
د فرانسې، جرمني، امریکا، بریتانیا، ایتالیا، جاپان او کاناډا مشرانو جمعه خپل سرمشریزه له کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسوله. د جی او سرمشریزه د بریتانیا په کوربتوب ترسره شوه. د دې سرمشریزې په پریکړه لیک کې ډاډ ښودل شوی چې جی او په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د تطبیق د نړیوال کمپاین په چوکاټ کې څلور میلیارد ډالر نور مرسته هم کوي. په دې سره د کرونا وبا د واکسین د تطبیق لپاره د جی او ډلې لخوا ټولو اعلان شوی مرستو اندازه اووه نیم میلیارد ډالرو ته ورسېده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل کرونا وبا به تر هغو ماته نه شي چې ټوله نړۍ نوي واکسین شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل شتمن هیوادونه باید خپل څلور تر پنځه فیصده د واکسین ډوزونه څومره چې ژر ممکن وي بېوزلو هیوادونو ته ورکړي. په ورته وخت کې د مونیخ امنیتي کانفرانس کې هم له کرونا سره مبارزه د بحثونو یو اصلي برخه وه. د دې کانفرانس ویناوالو ټینګار وکړ چې د کرونا وبا په وړاندې ګډ نړیوال عمل ته ضرورت دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ټینګار وکړ چې 2021 کال باید داسې کال وي چې ټول بیرته په پښو ودرېږي. هغه زیاته کړه د واکسین په ویش کې باید هیوادونه ګډه همکاري وکړي.
Vaccines must be available and affordable for everyone everywhere.
واکسین باید هر چیرته هر چاته د لاسرسي وړ وي. د واکسین برابري د ژوند او اقتصاد د ژغورلو لپاره حیاتي ارزښت لري. هیوادونه باید د واکسین ډوزونه شریک کړي او میلیارډونه پیسې برابر کړي چې واکسین په بشپړ توګه تطبیق شي. موږ باید د جوازونو د ویش او ټکنالوژي راکړې ورکړې لپاره نړیواله تولیدي وړتیاوې دوه چند کړو. د مونیخ امنیتي کانفرنس بل ویناوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسس و چې له نړیوال اتحاد پرته د کرونا ماتول ناممکن وبلل. ډاکټر تدروس ټینګار وکړ چې په بېوزله هیوادونو کې د معافیت له حاصلولو پرته به کرونا خپل شکلونه بدلوي چې ورسره به د واکسین اغېزې کموي. د نړۍ ګڼو بډای او مخکښو هیوادونو د کرونا واکسین تولید او تطبیق پیل کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي تر جولای پورې به 600 میلیونه ډوزه واکسینونه وي چې امریکایانو ته کافي دي. کرونا وبا چې له خپرېدو یو کال او دوه میاشتې تیریږي، په ټول نړۍ کې د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 2 میلیونه او څلور نیم لکه کسان وژلي. د کرونا وبا د ټولو مثبتو قضیو شمیر بیا 110 میلیونه او 15 نیم لکو ته رسېدلی دی.
د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشین پر مریخ کښېناست. د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سرې سیارې مځکې ته کاڼي راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نشته. د ناسا ماشین د پنجشنبې په ورځ د مریخ پر غولي ښکته شو او د سرې مځکې ته تصویرونه راواستول. ناسا وایي چې ماشین شپږ ټایرونه لري چې له نارنجي رنګه نازک اټموسفیره تیر شو او د مریخ پر سطح یې خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ. دا ماشین د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوي لوی دی او پرمختللی دی. دا ماشین اووه میاشتې وروسته له مځکې تر مریخ پورې 470 میلیونه کیلومتره واټن ووهه. د دې ماشین سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتره و، خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا یې پراشوت پرانیستل شو او سرعت یې کم شو. مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی. له هغه ځایه به د ناسا ښکته شوی ماشین یوه لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي ساري شته و که نشته. اته بجې او 1:30 شوې. لنډ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیټو غوښتنه وکړه. لوید آسټن پرون وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشي په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته له دې چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د جیو یادوو لوی اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکاري د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د کرملین د منتقد الکس نوالنی د استیناف غوښتنې لپاره به نن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لږ تر لږه شل تنه مظاهرتچیان نیولی دي. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لږ تر لږه 5 پاکستاني ملیشه سرتیرو د وشلو خبر ورکوي او نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پیل شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګرځې، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. زموږ خپرونې د سهار لغو د ماښام تر او په دې سپو نیول شي. وړاندې د ګوډې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې تفریح پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی په پروګرام کې په کورنیو کې بوختیا دا موضوع په دې پروګرام کې څېړل شوی.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه دوستانو، کور کلی ته ښه راغلاست. آیا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن همدا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سالم بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلی شي. سالم بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروف ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې یوې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. د دوی سره می خبرې داسې پیل کړې. خورجان انځان نو پیژنه؟
نوم می ریحانه ده، د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې، دغه د موږ مخکې چې زه ګورم تیکم ده، بخمل تیکه ده، همدارنګه چرمیم دي. دغه څنګه یعنی تاسې چرمی دم را واخیستی؟ ښه،
او خورجانې دا زما ورور چې ده، بیا موږ ته بخمل تیکې راوړي، بیا موږ کور کې پرې چرمی ماته، او زه وریندار مې وریره مې.
فرمایش تاسو ته راځي که څنګه؟
او ورور ته مې فرمایش راځي، بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استئ دې کار سره؟ څومره راحت استئ؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه، ولا ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروف یې، موږ کور کې مصروف یو، اوزګارنی یو، او بل دا چې د کرونا شرایط ته ګوري باندې اس نه خلک وظیفې هم لري. په کرونا استې موږ ښه درآمد هم لرو، د مصروفیت نه ښه عواید هم لرو، او بل دا چې موږ خپل میلمنو ته هم رسیږو، خپل فامیل سره مې دسنې چې لاړ شو. او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډېر مسوم ده، ځکه چې موږ کور کې یو، خپل کار هم ترسره کوو، فامیل ته هم رسیږو، میلمداري هم کوو چې ته ځو هم. او دې حالت کې موږ یو فعال وګړی هم دي.
د ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا داسې نقشه چې لرئ یا داسې کتلاق لرئ که څنګه؟
اوله خو د مور مې موږ ته زده کول، ټولې موږ زده کړي، خو اوس چې پیشرفت شوی کتلاق لرو. بیا موږ ته همغه عکس رالیږي، بیا موږ همغه عکس ته ګورو، همغه سې چرمې پې ماته.
یعنې څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مریندار مې ده، زه خپله مریره مې هم ده، او کله مې چې مور هم د لاسه وشي بیا موږ سره کومه.
ښه، ډېره زیاته مننه، په کار کې بریالي اوسئ. دلته یو بله خوراک هم ده، ګرچې وړکۍ ده خو بیا هم لګیا ده، ماشاءالله کار کوي. نو دې نه به پوښتنه وکړم چې دې د خپلې امانه څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي؟ ګران، نوم دې را پېژنه؟
زما نوم زهرا ده، د ولایت کابل.
ښه زهرا جانې، ته هم کار کوې چرمی ماته؟
هو، زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم. زه کله چې د کور سره راشم یا مدرسې نه بیر زه مې دوی سره کار کوم.
زده کړې دي چې البته؟
هو، چرمی مې زده کړې دي، بخمل مې زده کړې.
چا درته زده کړې؟ البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې. هغوی چې کول ما کتلې ورته، او هماغسې مې زده کړې.
آفرین، آفرین. بیا مکتب ته ځې چې مکتب شروع شي؟
هو، مکتب ته ځم، شپږم سم کې یم. مکتب ته هم رسیدګي کوم، او خپل نور کارونه مور سره کوم.
ډېره زیاته مننه. نو هیله مند یم چې ټولې کورنۍ دغسې یو ښه مصروفیت، سالم مصروفیت په کور کې ولري، تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصروفه شي. ډېره مننه کوم. دوستان، دلته زموږ ورور هم ده، نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خویندو سره، او څومره خوشحاله ده د دې کار نه. مهرباني ورور جانه، ځان وپېژنه.
السلام علیکم. جوړ په خیر؟ خیریتي ده. د معلوماتي قر رحمان ده، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. او موږ دا د چرمی کاروبار کوو دلته کور کې. موږ ته ماتهیي، موږ دلته دوکان کې خیاط لرو، خپله ګنډو، خپله جوړو.
څومره یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټور تمامېږي دا کار؟
وړه ډېر ګټې لري، ځکه موږ ډېره ګټه موږ ته پاتې کیږي. او لکه یعنی موږ حصہ څو حصې نه کیږي چې دا یو ته ورکو بل ته ورکو، هماغه ټه حصه یې د موږ ده.
سالم بوختیا مشخص په ښځو یا نارینهو پورې تړاو نه لري، بلکې د کور ټول غړي کولی شي چې پکې ونډه واخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان په خپل کلي کې د یوې کورنۍ کیسه داسې راته کوي.
زموږ په کلي کې داسې خلک شته چې دا د سپینو زرو د ګاڼې جوړي کور خوند دی. دا ځي بازار کې سپینۍ راوړي کور ته، بیا د کور ولای چې بیا دغه د لمنې ته جوړي، نستونی ته جوړي، حتی واړه ماشومان هم پرې مصروف دي. کره خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده، او وضعیت هم ښه ده، مصروفیت هم ښه ډېر ده. هم یې د مېړه ده، هم یې د ښځې ده، هم د ماشومانو یې ده. کره ښه ژوند برابر ده، نه بیرون ځي، نه چا سره کار لري، نه دوا دنګله لري، خپل ژوند کره برابر ده، ښه خوشحاله دي. اقتصاد بیخي ښه ده په دې اوسنیو شرایطو کې، 15 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بېلابېلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل، خو اوس دا کار نه کوي. نوموړي زیاتوي،
استام دی بافتو د سیوندو چاکاتو خوله دا شان میستدی کوای سم پسی خو بافتو دا شان مګم وستون وختم بچانو تکو چاکاتونه میم کول لور ته میکمی سم جوړو خو یعنی وس وظیفه تر سم وظیفه می دا نسم کول چې وکم وخت پیدا کم د خولهان میستدی چاکاتونه میستدی پتلونه کون مرشه میستدی کړي می دی تیر می کړي بچان ته می د سچ و بچان می چې مکتب ته تلل د دې مکتب چاکاتونه ما ورته وتل دا به موبل په بافتو سیخو پو داغه با کول بمی آتا ورطا چا وارا وارا بلوزا کنو بم ورطا چورو نیم قولا خو واس مصرفیت داغ وزیفه دان سار رازم وزیفه تا مصبخین سم خو دوغن وقت ما تا نپیدا که مورا چون ورازی واری دی رازم وزیفه تا برتا مصبخین سم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم
اروا پوهان وای چې سالم بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش، خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی.
سالم مصروفیت که هغه حرفوي، که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه وي، له څو بودو د ارزښت وړ دی، د قیمت وړ خبره ده چې لومړی د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه به دی هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو سې د بیکارۍ له لاسه حتی نشئی توکو ته مخه کړې ده یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته سوي دي، مثلا استرس و استراب په دوه ستونزو باندې اخته سوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار ترسره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنی ښوونځی کورنۍ ده او لومړنی ښوونکي هم مور و پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي سي هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی پر روان باندې، د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیزه له ځانه پرېږدي او په هغوی کوی سي له همدغه حرفې په هماغه خپل فامیلي ماحول کې یا د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روح الله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیزه لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې زیاتې مثبتې اغیزې لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې مثبتې اغیزې لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعده کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولئ تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کیږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته د دغسې سالمې بوختیاوې فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیا او ته په کور کې سالمه بوختیا ویلې شو امین صاحب کنو نه را تا واخلی
داسې ډیر سالمه بوختیا وی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالمه بوختیا ویلې شو لړډلې مثلا چرمدوزی د جامو ګنڈل خیاطی او هغه کورنۍ چې په لری پرتو سیمو کې موقعیت لري یعنی هغه کښت او زراعت ته لاسرسی لري هغه کولای شي مثلا چرګان وساتي د غوښې چرګان د هګیو چرګان داسې مالداری کولای شي هغه وکي او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولای شي ترلاسه کړي
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمه بوختیا بوخت وساتي
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي نو دوی کولای شي د کورنۍ د سرپرست ترڅنګ په کور کې ځان ته سالمه بوختیا رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو د بچیانو د مصارف په پوره کولو همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولای شي دغه سالمه بوختیا ولري مرسته وکړي
ته دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو خبرلارې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
وګورېدونکو سلام د حکومتي چارواکو د اداري فساد او چور کیسې خو مو ډېرې اوریدلې دي خدامو لنو اوریدلې چې د اداري فساد لکول وروسته لا په غټه څوکۍ مقرري کې او قدرې نورم ډېریږي او څوکې د ښکېدو تمه نه لري نه رشوتونه کم شول او نه د ښار کثافات نه ترافیکي اشارې جوړ شوې او نه په ښار کې ترافیکي نظم راغی نه د غریب زوی کار پیدا کړ او نه د زورور زوی بیکاره پاتې شو د خبرونه په پایل کې مو یو دفتر ته بیایو او د څو مهمو کارونو له مشورې مو خبرو
مشاوره
هم بل صاحب څه دی ویل
دا چیرته یې په دوه درې میاسو کې دې نه وینم
صاحب نه مې درته راپریدي
څوک
صاحب امنیتي کسان
ها ها ښایي مناسب به یې نه ګڼي و خراب ده د امنیت ډیر خیال ساتي
صاحب د امدې لپاره نشم درته راتلی کنه باور وکړه هر شپه په خوب وینم او په خوب کې مشورې درکو
ته خو ډیر وظیفه شناسو ختی
صاحب اوس دې ته لپاره راغوښتم
ته مشورې لپاره
ښه صاحب څه وکم
یو څو میلیونه ډالر راغلی دي ما ویل څه پی وکړو
صاحب دا خو ډیر ښه کار شوی دی
هو نو څه خوښه دې ده چې څه پی وکړو
صاحب که درته ووایم په غوسه به شي
نه ولې به په غوسه کېږم ووایه څه وایې
ما ویل صاحب په د نږدې همکارانو به دې ویشلي وو وایي چې چراغ په کور کې بلیږي مسجد ته صبر دی
دا هم ښه خبره ده تنخواګانې یې کمې دي او مصرفونه یې زیات همدوی ته به یې ور وویشو
او صاحب ډیر ښه کار به وشي هم به یې له تا سره محبت یچي او هم به یې له کار سره په سبا یې ګوره صاحب چې فیسبوک دې له صفتونو او عکسونو ډک وي
سمه ده نو لستونه یې تیار کړئ او د لستونو له مخې یې وویشئ
ښه صاحب په سترګو
ته خو مې بیا راوغوښتلې
صاحب بیا ډالر مالر راغلي که څنګه
نه ډالر نه دي راغلي یو پرمختللي هیواد وړاندیز کړی ده چې څو ډېر قیمتي کورونه له ټولو سهولتونو سره موږ ته ډالۍ کړي چې بیا یې موږ مستحقو کسانو ته ورکړو ما ویل چې ته څه مشوره راکوې چې چا ته یې ورکړو
صاحب که درته ووایم نو په غوسه به شي
نه نه په غوسه کېږم ووایه څه خبره ده
صاحب زه خو وایم چې په دې نږدې همکارانو یې وویشه همته غریب په درد خوري
والله ته هم ښه وایې ښه مشوره ده نو لستونه برابر